پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
سلام ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو د غرمنی خبری پروګرام ته خره غلاستو يم تخنیکی چارې شمشاد زدران مختوړي وړاندې اوري طالبانو د امریکا د ځانګړي استازي د خبرو په جواب کې چې ویلي دي کانګرس د طالبانو استول شوی لیک کې د افغانستان د اقتصادي او بشري ناورین حقایق نه دي بیان شوی خبرګون وخود
باید عملاً همکاری وکړي او له اسلامي امارات او په مجموعه کې د افغانانو سره مرسته وکړي
امریکا کې خلکو ته د کورونا د دریم پړاو یا تقویتي واکسین اجازه ورکړل شوه نن د ماشوم نړیوال ورځ د خو یونیسف وای افغانستان کې دا ورځ نن منځي ځکه میلیونونه ماشومان له لوږې او ګواښونو سره مخ دي له آسیا مهرابی سره هم غږېدلی و چې تازه یې زما ذات په نوم یوه سندره ویلې
خپل قسمت سره هر ځای بجنګ د
محتوا ټول عبادت او احساسات د درو شو دي
تر هر څه مخکې به احمد تکل د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه وایي
السلام علیکم لومړی د خبرونو سره ټکی طالبان وای په افغانستان کې د ماشومان وضعیت هم را خراب هم نه دی لکه نړیوال بنسټونه چې تبلیغ کوي د خوړو نړیوال پروګرام د ژمي لاره رسیدو سره سم په افغانستان کې د غذایی ناامنۍ د عواقبو په اړه خبرداری ورکوي او د کورونا د محدودیتونو ضد معترضان بیګا د هالنډ له پولیسو سره ونښتل بشپړ خبرونه طالبان وای په افغانستان کې د ماشومان وضعیت هم را هم بد نه دی چې ځینې نړیوال بنسټونه په اړه تبلیغ کوي نن د نوومبر شلمه د ماشوم نړیواله ورځ ده د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د مرستې صندوق یونیسف پرون اعلان وکړ چې د افغان ماشومانو وضعیت ته په پام سره سکل په افغانستان کې د ماشومانو نړیواله ورځ نن منځي د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویل چې که افغان ماشومان ستونزې هم لري نړیوال باید خپل مسؤلیت ادا کړي
وضعیت دومره بد نه ده لکه ځینې نړیوالې ادارې او نړیوالې تبلیغي خو اوس هم که ستونزې ډېریږي مسؤلیت یې د نړیوالې ټولنې په غاړه ده ځکه دوی دغه بشري نهادونه او دغه د حقوقو مدعیانو ټول دي وه هم تر اوسه داسې مؤثر غږ نه ده پورته کړی چې باید د افغان ماشومانو سره مرسته وشي
د ملګرو ملتونو یونیسف اداري ویلي چې په افغانستان کې میلیونونه ماشومان له لوږې او قحطۍ سره مخامخ دي او له یو میلیون زیات د سختې خوارځواکۍ له کبله د مړینې له ګواښ سره مخ دي له بلې خوا د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پي د ژمي له رارسېدو سره سم په افغانستان کې د غذایي ناامنۍ د عواقبو په اړه خبرداری ورکوي په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام مشرې ماري ایلن مکګروارتي پر ټویټر په یو ویډیوي پیغام کې ویلي په افغانستان کې شاوخوا 30 میلیون کسانو ته ورځنی لازم خواړه نه رسیږي ورته خبرداري د سره صلیب د نړیوالې کمیټې مشر پیټر ماورر پرون د لرم په 28مه لا اسوسییټډ پرس خبري اژانس سره په مرکه کې ورکړ ښاغلی ماورر وویل چې په افغانستان کې د بشري بحران نه کې رات سرګندیدو دي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د برلاین سم د چهارشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته ویل چې افغانستان د بشري ناورین پر مورګ ولاړ دی د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت وایي چې په بلخ ولایت کې د وژل شوی ډاکټر نادر عالمی تختون کې بونی ول شي او سزا به ورکړل شي نو موري ډاکټر نجدي دوه میاشتې مخکې په مزار شریف ښار کې تختول شوی و د کورنۍ چارو وزارت ویان سعید خوستی تیر ماښام ازادۍ راډیو ته ویل چې ډاکټر عالمی او دوه نور کسان څه موده مخکې په بلخ کې اختطاف شوي و ښاغلي خوستی زیاته کړه چې امنیتي ځواکونو دوه تختول شوي کسان حاجي امان الله او حاجي یوسف د تختونکو له منګولو وژغورل او اته تختونکي ونیول خو ډاکټر عالمی ونه شوی ژغورلی
متاسفانه چې دغې اختطافګرو یو بل د وکسیزه ډله د موږ نخلاص شول خلک او موږ ونه توانید چې هغه گیر کو. نو هغه ډاکټر صاحب شهادت ورسولو ځکه دوی ډارېدل چې دوی گیر کیږي. اسلامی امارت د خلکو د تعقیب مجازات تعهد کوي.
نادر علیمی د رواني ناروغیو ډاکټر و چې په مزار شریف ښار کې کتنځای هم درلود. د ډاکټر علیمی کورنۍ ویلې دي چې تختونکو د نوموړي د خوشی کولو په بدل کې ولک امریکایي ډالر غوښتي وو. لازدې رادیو خبرونه اوري. د هالند پولیسو بیګاله مظاهرچیانو سره نښته وکړه. معترضانو د روتردام په مرکز کې د کورونا وبا د مخنیوي لپاره نوي تدابیر وغندل. وروسته له دې چې مظاهرچیانو د پولیسو موټرو ته اور واچاو او پولیس یې په بیلابیلو شیانو وویشتل، پولیسو د خبرداري ډزې وکړې او پر معترضانو یې اوبه وشیندلې. په خوټب کې د پولیسو په ګډون اووه تنه ټپیان شوي او پولیسو لسګونه کسان نیولي دي. حکومت له خلکو غواړي چې ودانیو لکه رستورانتونو، کافیګانو او بارونو ته د ننوتو پر مهال د کورونا د واکسین سند یا له کورونا د رغېدو پاڼه ښکاره کړي. د هالند حکومت د نومبر په 12مه د درې اونیو په مخه یو لړ بندیزونه وروسته له هغه اعلان کړل چې د کووید 19 نوې پیښې زیاتې شوې، سره له دې چې په دې هیواد کې 50% خلکو واکسین هم کړی. اټکل کېږي چې نن به په امستردام او جنوبي ښار بریدا کې هم مظاهرې وشي. د ګرجستان پخوانی ولسمشر میخایل ساکاشویلی پوځي روغتون ته انتقال شوی او د مدافع وکیل او ډاکټر وایي چې ښاغلی ساکاشویلی به له دې سره د نه خوړو 50 ورځنی اعتصاب پای ته ورسوي. ساکاشویلی چې په بند کې د تېره شپه په ګوري ښار کې یو پوځي روغتون ته ولېږدول شو، د ده د روغتیا په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي. مخکې د ده مدافع وکیل نیکا ګورامیا ویلي وو 53 کلن ساکاشویلی منلی چې له اعتصابه بهله لاس اخلي چې پوځي روغتون ته یوړل شي. پرون د ګرجستان په پلازمینه تبلیسی کې سلګونه اعتراض کوونکي راټول شوي وو او غوښتنه یې کوله چې ساکاشویلی د درملنې لپاره خصوصي کلینیک ته انتقال شي. ساکاشویلی له اته کلنې جلا وطنۍ وروسته د اکتوبر په لومړۍ نیټه د ښاروالیو د انتخاباتو په درشل کې هیواد ته د راستنېدو پر مهال ونیول شو. او اروپای ټولنه وایي چې د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشنیان او د آذربایجان ولسمشر الهام علیوف به راتلونکې میاشت کې په بروکسل کې سره وویني. اروپای ټولنې په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي چې دواړو مشرانو منلې چې د سیمې پر وضعیت به بحث کوي او د قفقاز په جنوب کې د شخړو د پای ته رسېدو او ثبات پر لارو چارو به غږیږي. ټاکل شوی چې دا غونډه د دسمبر په 15مه نیټه جوړه شي.
احمد تکلو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه ویل. کولی شي دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولئ. راځو د پروګرام اول مطلب ته. د طالبانو حکومت د امریکا د ځانګړي استازي د خبرو په جواب کې چې ویلي دي کانګرس د طالبانو استول شوی لیک کې د افغانستان د اقتصادي او بشري ناورین حقایق ناسم بیان شوی غبرګون وښود. طالب چارواکي وایي امریکا د په افغانستان کې له بشري ناورین پر دوی د فشار راوستلو لپاره ګټه نه پورته کوي بلکې د افغانانو لاسنیوی د وکړي. طالب چارواکو دغه څرګندونې د افغانستان لپاره د امریکا د متحدو ایالتونو د ځانګړي استازي ټام ویست د هغو خبرو په جواب کې کړي دي چې ویلي دي طالبانو کانګرس ته استول شوي لیک کې د افغانستان د اقتصادي او بشري ناورین حقایق ناسم بیان کړي. د طالبانو په خبره دوی په دې لیک کې یوازې د خپلو خلکو د حق غوښتو لپاره غږ پورته کړی دی. جزئیات په دغه راپور کې
خکاری چې امریکایي پلاویو سره د طالب چارواکو دوو رسمي غونډو د اړیکو ښه کېدو او تر خوای د باور جوړېدو سره چندان ډیر مرستنه ده کړي. د کانګرس تر دره د طالبانو د لاس غزیدل او په خبرګون کې د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي تون جواب د دې ښکاروندوی دی. خو طالبان لا هم فکر کوي چې امریکا پرې لزنې او مسایلو لدی ډلې په دې هیواد کې د روان بشري او اقتصادي ناورین د فشار په توګه کار اخلي. د طالبانو حکومت د څرګندونې د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو د ځانګړي استازي ټام ویست د هغو خبرو یو ورځ وروسته کوي چې ویلي دي طالبانو د امریکا کانګرس ته استول شوی لیک کې د دې هیواد د اقتصادي او بشري ناورین په اړه ناسم حقایق بیان کړي. خو د طالبانو د حکومت د وایان مرستیال بلال کریمی ازادي راډیو ته وویل دوی په دې لیک کې یوازې هغه څه غوښتي چې د افغانانو حق دی.
په امریکایي بانکونو کې بیل کوم موجه دلیل څخه د افغانانو پیسې بند ساتل د منطقي نه ده. په لومړي قدم کې هغه بندې پیسې افغانانو ته راخوشي کړل شي او د اسلامي امارت د پرسمیت پیژندلو په برخه کې خندونه ایجاد نشي تر څو اسلامي امارت د یو مشروع او مسؤل جهت په توګه د ستونزو په حل کې او د تعهداتو د ترسره کولو په برخه کې لنړی سره د امریکا د متحده ایالاتونو په شمول شتعاملات ولري.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت تیرونی د امریکا کانګرس ته په یو لیک کې ولیکل که د امریکا حکومت افغانستان نږدې لس میلیارد ډالر شتمني کنګل وساتي دا هیواد به له بشري او اقتصادي ناورین سره مخ شي. خو د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویسټ پرون په خپله ټویټر پاڼه دې لیک ته په ځواب کې ولیکل افغانستان د اگست میاشتې له پیښو وړاندې هم د سخت بشري ناورین سره مخ و. هغه زیاته کړې امریکا طالبانو ته روښانه کړې وه که له پوځي لارې واک ونیسي نو د افغانستان سره به نړیوالې مرستې بندې شي او همداسې وشول. خو طالبان اوس وایي دوی له ډیپلوماټیکو لارو د ستونزو د حل په لټه کې دي او هغه اندېښنې چې متحده ایالات او نړۍ یې په افغانستان کې د روان وضعیت په اړه لري له سیاسي لارې حل کېدای شي. خو ټام ویسټ ښکاره کړې چې امریکا له طالبانو سره واضحه ډیپلوماسي کاروي او که دوی غواړي متحده ایالات ورسره مرسته وکړي نو ټول ګډونه حکومت دی جوړ د نجونو او ښځو حقونو ته د درناوي تر څنګ دوی ته د کار او زده کړې اجازه ورکړي او تر خوا دې د ترهګرو پر ضد کوټلي ګامونه پورته کړي. شنون کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو ترمنځ د لا ډېر واټن یادونه کوي او دا هم وایي چې د امریکا سربیره نړیواله ټولنه هم پر طالبانو لا بې باوره ده او له دې ویره لري چې ګنې دوی لا هم د القاعده په ګډون له ځینو ترهګرو ډلو سره نږدې اړیکې لري. خو طالبانو تل دا خبره رد کړې وایي د دوی د هوکړې سره سم شمن دي چې د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد په ضد نه کارول کیږي.
د ازادي رادیو خبري ساعت.
ازادي رادیو ته غواګیاست اوس هم ورزو د ماشومانو د نړیوالې ورځې په اړه راپور ته په داسې حال کې چې نن په نړۍ کې د ماشومانو نړیواله ورځ نمانځل کیږي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف ویلي له دې چې میلیونونه افغان ماشومان له لوږې او قحطۍ سره مخ دي نو دوی دا ورځ توره نومولې او په افغانستان کې نن مانځي. طالبان بیا وایي په افغانستان کې د ماشومانو وضعیت دومره هم خراب نه دی چې یو شمیر نړیوال بنسټونه یې په اړه تبلیغ کوي. په دې اړه جزئیات په دغه راپور کې واورئ.
په داسې حال کې چې نړۍ نن د ماشومانو ورځ نمانځي د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یونیسف ویلي سږ دا ورځ د افغان ماشومان لپاره توره ده او نه یې نمانځي. یونیسف دا ورځ ځکه افغان ماشومانو ته توره ګڼلي چې په خبره یې سږ کال په افغانستان کې نږدې 14 میلیونه ماشومان لازمو خوراکي توکو ته لاسرسی نه لري او له 1 میلیون زیات د قحطۍ له جدي ګواښ سره مخ دي. خو په افغانستان کې واکمن د طالبانو حکومت وایي وضعیت دومره هم تیرینګلی نه دی چې دغه سازمانونه یې تصویر خپروي او که ستونزې ډیریږي هم مسؤوله یې نړیواله ټولنه ده. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل
دا وضعیت دومره بد نه ده لکه ځینې نړیوالې ادارې او نړیوالې تبلیغي. خو اوس هم که ستونزې ډیریږي مسؤلیت یې د نړیوالې ټولنې په غاړه ده ځکه دوی دغه بشري نهادونه او دغه د حقوقو مدعیانو ټول یو هم تر اوسه داسې مؤثر غږ نه دی پورته کړی چې باید د افغان ماشومانو سره مرسته وشي د افغانستان د خلکو سره مرسته وشي.
ښاغلی مجاهد وایي برعکس د مرستو پر ځای د افغانانو پانګې کنګل شوي او تر فشارونو لاندې دي. نوموړی دا څرګندونې داسې مهال کوي چې د ملګرو ملتونو سازمان او د خوړو نړیوال سازمان په وار وار په افغانستان کې د مخ پر زیاتیدونکې لوږې له امله اندېښنه ښودلې او نړیوالې مرستو ته رابللې دي. په دې لړ کې یوه اندازه بشري مرستې دغه هیواد ته رسیدلې هم دي خو ویل کیږي چې بسنه نه کوي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یونیسف پرون په یوه اعلامیه کې ویلي چې د څلیری ساتون لپاره د خپل ټولو ټولنیزو پاڼو پروفایلونه تور او خپل ډیجیټلی فعالیتونه دروي او په دې سره به دا وښیي چې په افغانستان کې ماشومان له هر بل وخته په ناورین کې دي. یونیسف یو ځل بیا خبرداری ورکړی که نړیوال د افغان ماشومانو د لاسنیوي لپاره لاس په کار نه شي لرې نه ده چې د شری ناروغۍ تر څنګ کافي خوړو ته نه لاسرسی بشري ناورین رامنځته کړي. په ورته وخت کې د ماشومانو د حقونو فعال محفظ غم وایي په افغانستان کې په ټوله کې د خلکو وضعیت او په ځانګړي ډول د ماشومانو هغه اندېښمنوونکی دی. ښاغلی زغم بیا د یاد وضعیت مسؤول حاکم نظام یادوي.
دا چې مسؤلیت یې چاته ورګرځي ښکاره خبره ده چې هر دولت هر حکومت د خپل ملت د هوساینې مسولیت لري او هر حکومت دغه وظیفه لري چې خپل خلکو ته خدمات او د ژوند امکانات برابر کړي. نو څوک چې د حکومت واګي پلاس کې لري هم دوی د دې هر څه مسؤل دي.
خو ښاغلی زغم دا هم وایي چې په افغانستان کې په تیرو څلویښتو کلونو کې هم د ماشومانو ژوند ته چندانې پام نه و شوی چې لامل یې په دغه هیواد کې دوامداره جګړه او اقتصادي ستونزې وي. د یادونه ده چې مخکې تر دې د روغتیا نړیوال سازمان ویلي اټکل کېږي چې سږ کال په افغانستان کې تر 2,000,000 او 2,00,000 ماشومان په شدید خوارځواکۍ اخته شي چې دغه سازمان په خبره له دې شمېر 1,000,000 ماشومان د مړینې له خطر سره مخ دي.
د ماشومانو د نړیوالې ورځې په ارتباط مو راپور واوري دا چې طالبان وایي وضعیت دومره هم خراب نه دی لکه څنګه چې ځینې نړیوال بنسټونه د دوی په خبره تبلیغ کوي. خو د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یونیسف ویلي میلیونونه افغان ماشومان د لوږې له جدي ګواښ سره مخ دي. د ماشومانو د نړیوالې ورځې په ارتباط مو د ماشومانو د حقونو او د ادبیاتو له یوې فعالې او لیکوالې سره خبرې کړي دي. د افغانستان د ماشومانو د ادبیاتو ملي ټولنه په اوسني وضعیت کې درې شیان د افغان ماشومانو لپاره لومړیتوبونه ګڼي: خواړه، له سړو خوندیتوب، خوندي ژوند او تعلیم. د دغې ټولنې مشره نعیمه غنی په دې برخه کې د طالبانو حکومت نړیواله ټولنه او کورنۍ مسؤلې بولي. له آغلي غنی سره زموږ همکار اجمل تورمان مرکه کړې او په سر کې په دغه هیواد کې د ماشومانو د روان وضعیت په اړه ترې پوښتنه کړې.
سیاسي تحولات له وجې په افغانستان کې اقتصادی وضعیت ډیر زیات رنګلای دی. همداسې د افغانستان معارف ته ډیره سخته ضربه رسیدلې ده چې دا ټول تاوان لکه د افغانستان نور وګړي چې ویني دغه دوه برابر افغان ماشومان نتي تاوان سره مخ دي. او فکر کوم په افغانستان کې د ماشومان وضعیت تر بل هر وخت ډیر زیات خراب دی. او
اغلی غنی، ستاسو په ان نن سبا د افغان ماشومان لومړنۍ اړتیاوې څه دي؟
تر ټولو مهمه اړتیا د دوی غوی ته خواړه رسول دي، د غوی لپاره ګرم ځای یا د سوان توکي برابرول دي. دغه ترڅنګ یو بل جدي ستونزه چې د هغه دا چې د ماشومان ښوونځي له یو بد برخلیک سره مخ شوي دي چې خصوصا د نجونو ښوونځي په اکثره ولایتونو په کابل ښار کې باندې چې دا به هم د ماشومان پر راتلونکي باندې ډیره بد اغیزه ولري. او دغه درې څه چې ما یاد کړل دا تر ټولو لوی لومړیتوبونه دي چې ماشومان باید پرفلس رسای ولري.
د اړتیاوې څنګه او څوک پوره کولای شي؟
د دې اړتیاو پوره کولو کې تر ټولو مخکې باید د افغانستان حکومت هغه چارواکي چې اوس په واک کې دي هغوی باید جدي پاملرنه وکړي، او نړیوال سازمانونه چې په افغانستان کې فعال دي او ټول نړیوال باید دې ته پاملرنه وکړي چې د افغان ماشومان د سیاستونو قرباني نشي، افغان ماشومان د دغه بد وضعیت قرباني نشي. ځکه چې که داسې یو څه پېښ شي نو متاسفانه موږ به خپل یو نسل له لاسه ورکړو. نه دا چې په یو ورځ خو په تدریجي توګه به موږ داسې نسل ولرو چې هغوی به په خوارځواکۍ کې رایلوی شوي وي او هغوی به له بېلابېلو ستونزو او مرضونو سره مخ وي. او د هغې تر څنګ زه په کورنیو هم ټینګار کوم چې خپل ماشومانو ته تر بل هر وخت ډېره پاملرنه وکړي او د هغوی اړتیاو ته لومړیتوب ورکړي. پوهیږم چې دا سخته ده، خو موږ تاسو باید په دې شرایطو کې په ماشومانو باندې تر بل هر وخت ډېر پام وساتو.
د افغانستان د ماشومانو د ادبیاتو د ملي ټولنې مشره نعیمه غنی وه چې په افغانستان کې د ماشومانو لپاره په اوسنیو لومړیتوبونو او اوسني وضعیت باندې خبرې وکړې.
مول جنگ نغوالو، مول صلح غوالو، مول دیرانی نغوالو، مول عبادی غوالو، مول جهن نغوالو، مول علم غوالو، مول توپک نغوالو، مول کلام غوالو، مول غم نغوالو، مول خوشحالی غوالو.
د امریکا د خوراکي موادو او درملو ادارې ټولو بالغو امریکایانو ته د کورونا وایرس په وړاندې د دریم یا تقویتي واکسین لورکولو سره موافقه وکړه. تقویتي واکسین د کورونا وایرس په وړاندې د انسان د بدن مقاومت نور هم زیاتوي. مخکې تر دې چې د امریکا د خوراکي موادو او درملو اداره ټولو بالغو کسانو ته د تقویتي واکسین د ورکولو اجازه ورکړي، په امریکا کې تر 30,000,000 زیات کسان تقویتي واکسین شوي دي. تفصیل د اسمت ساروان پراپور کې.
د امریکا متحده ایالاتونو اجازه ورکړه چې ټولو بالغانو ته د کووید 19 تقویتی یا دریم پړاو واکسین ورکړل شي. د امریکا د خوراکي موادو او درملو د کنټرول ادارې څو ساعته وروسته لدی چې یوې خپلواکې ډلې وویل چې د مودرنا او فایزر او بیو ان ټیک واکسینونه د کورونا وایرس په وړاندې خوندیتوب زیاتوي. د نومبر په 19مه د دریم واکسین ورکولو اجازه ورکړه. تقویتی واکسین چې بوستر یې بولي له وړاندې څخه تر 15 کلونو مشانو ته، یعنی هغه کسان چې د کورونا وایرس له زیات خطر سره مخامخ دي ورکول کېدل. ډیرو روغتیایي چارواکو د تقویتي واکسین په برخه کې د اجازې موضوع پیچلې بلله او غوښتنه یې کوله چې ټولو خلکو ته دي د تقویتي واکسین د ورکولو اجازه ورکړل شي. د امریکا د خوراکي موادو او درملو ادارې هغو کسانو ته چې عمرونه د 540 کلونو ترمنځ دي سپارښتنه کړې چې باید تقویتي واکسین وکړي. د نوې مقررې پر اساس بالغان کولی شي چې یا فایزر او یا مودرنا واکسین په هغه صورت کې وکړي چې لومړی دوه پړاوونه شپږ میاشتې پخوا کړي وي. متخصصان وایي چې بوستر یا تقویتي واکسین د کورونا وایرس په وړاندې د انسان د بدن مقاومت نور هم لوړوي. څېړنې ښیي چا چې دوه ډوزه واکسین کړی ډېر لږ په کورونا اخته شوي، او که اخته شوي هم وي دا ناروغي پرې ډېره آسانه تېره شوې ده. نږدې 60% بالغ امریکایانو دوه ډوزه واکسین کړی او تر 2.5 میلیونه ډیرو نورو تقویتي واکسین هم کړی دی.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کورونا وایرس اومده نشي، تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
ازادي رادیو ته غواګاست اوس هم له سندرغاړي آسیا مهرابي سره د غېده نوې سندرې زما ذات په تړاو غېدل یو راپور مې پرې جوړ کړی دی. د افغان سندرغاړي آسیا مهرابي دغه سندره ښایي په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنېدو وروسته د یوې افغان ښځې لومړنۍ سندره وي چې د وطن په وروستیو حالاتو باندې پکې ترانې او سندرې او زمزمې شوې دي. آسیا مهرابی وایي هدف یې له دې کاره دا و چې وښیي که د ښځینه شاعرانو د ژوند جغرافیه یوه نه ده، خو حالت او احساس یې یو دی. په دغه سندره کې البته د دریو ښځینه شاعرانو شعرونه لوستل شوي دي. په دې اړه اجمل تورمان یو راپور جوړ کړی.
د زمزمن یازای مهرتاج او مریم صافی د زړونو غږ د آسیا مهرابی له هنجری
خپل قسمت سره هر ځای بجنګ دم نړی دم زمید هیلو پیرو کی سوځ دم نړی دم
خودری شیرا ولې په وسندره کې آسیا راتوي
محتوا ټول عبادت او احساسات درو شو دي، که یعنی ردی د ټولو د ژوند جغرافي بدلې دي، خو حالت تقریبا د ټولو دی یو دی، احساس ټولو دی یو دی، او د زما د پاره ډیر مهمه و
هغه احساس چې په مشهور وینا له زړه پورته کیږي په زړه کې، ځکه باور دا دی چې د نن کې صدا او هر افغان خزه پکې خپل د حال ننداره کولی شي. دا خی په افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته د وی افغان خزینه سندرغاړي لومړنۍ سندره، خو دا سی لومړنۍ سندره نه ده.
درې دانې کلیپس وی دي، یعنی تصویر دي، او څلور دانې یوازې ژغیز دي، او یو دانه چې ده د خیر سره کالته، یعنی په 2022 کې به هغه سندره ریلیز کوم، کلیپ اوډیو اخلاص ده.
د دې تصویري سندرې کمپوز آسیې پخپلا او بهرني همکاري سرګي جوړ کړي، او د موسیقي تړون الکس عابدي کړي، خو لګښتي پخپلا آسیې پرې کړي دي. سندره په یو ځنګل کې ثبت شوې چې تقریبا زولې تشونی او پزمکه پرتی پانی لیدونکو ته د یو لګیدلي خزان کیسه کوي. د دې سندرې په صحنو کې کرکټرونه کم دي، یوازې سندرغاړي آسیا او گیتار غږونکې سرګی لیدل کیږي. آسیا وای موسیقي کله هم نه مري.
موسیقي خو هیڅ وخت لمه نه زیاده، چې وس فل حال د خپل افغانستان په جغرافیه کې ځکه نظام
د اماراتو دی او اجازه نه ورکی موسیقي به مخ نه ځي. خو په بهر کې ډیر هنرمندان او سندرغاړي سته، هغوی به د افغانستان په ټولو ژبو، په تیره بیا په پښتو، په فارسي کې نوي سندرې ولري او ادامه به لري.
افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته دا د درې میاشتې وشوي چې بې سازه او بې آوازه دی. یوازې یو غږ ترې اورېدل کېږي، وچ او بې موسیقۍ، چې هغه د دغه هېواد د اوسېدونکو د لوږې او بې وزلۍ غږ دی.
خپل وجود زرای رحم بانا لدا کنا وجود کی می مرگونی لمبا ہم شویدا
د آسیا مهرابی د نوی سندری پرتبات مو راپور واورید دا چې د دریو خزینه شاعرانو شعرونه په یو سندره کې یو ځای کړی او دا سندره ویلې ده. اوس به ورشو کندهار ته. د کندهار بڼوال او د دغه ولایت د سوداګرۍ خونې مسؤولان وایي د پخواني حکومت د سقوط پر مهال جګړو د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې د انارو باغونو ته درانه زیانونه اړولی دي. دوی خپلو باغونو ته د اوښتو زیانونو د جبران غوښتنه کوي. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته.
د اری دا ژغ د رغېدو لپاره نه، بلکې د ورانېدو لپاره دی. صدیق الله اره په لاس خپل د کلونو خواري له منځه وړي.
دا ټوله پرزو ولي دي. دا ګور دا ګرد اکثره پرزو پرې کړي، څوک په بیخ کې، څوک لاندې، دا بیا موږ ټوله د باغ سره ایستلي دي. ته موږ شي
د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې د انارو باغ لري، خو د کلونو خواري په اوبو لاهو سوې ده. دی وایي د پخواني حکومت د سقوط په وروستیو میاشتو کې د ځمکنیو جګړو او هوایي بریدونو له امله د باغ زیاتې برخې له منځه تللي، چې په دې سره ورته درون اقتصادي زیان اوښتي.
نو حالات خو یو خو وچکلی و، ډیر ناوخته دا اوبه رای لاسولې، انار مو په دغه باندې ډیر خراب سولل، بیا بل دا بمباری وسولې، شاخونه و شاخلی و دا انارو ګرد زیرات چې د باغو د اکثره د کار ویسی. نو بیا د ازمش په باغ کې تقریبا ډیر جنگونه وسولې او انونه پشکی کیو مشتلل تر یو بمبار وکي. نو دولت خو زمش سره نه اوغه کومه کړی دی، نه طالبانو کومه کړی دی. دا باغ تاوان یې راورساوه، خونه بمبار سول، جوالونه مو ټوله ونړي، داسې مشکلات پیښ سول.
دا یوازې صدیق الله نه دی چې باغ زیانمن شوی، بلکې د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ د رود هاغړي زیاتو باغونو ته د تیرو جګړو پر مهال درانه زیانونه اوښتي دي. د حضرت عمر په نوم یو بل باغ لرونکی وایي په باغ کې لږې روغې درختې پاتې دي او زیات یې د باروتو خوراک سوي. حضرت عمر د ته د اوښتو زیانونو د جبران غوښتنه کوي.
دلته ډیر زیات تاوانونه واوښتل. د چا کورونه شیر سول، د چا د باغو جوالونه ونړېدل، د چا په باغو کې څنګه کوټې جوړې کړې ولې ځاینه جوړ کړي و، هغه ټوله ونړېدل، په بارونه باندې وسول، د چا کومې درخ چې ټوله زمینې سولې.
په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کرنی اداره په دې تړاو له خبرو کولو ډډه کوي. خود کندهار د سوداګری خونی مشر نصر الله ظهیر وای په ارغنداب ولسوالۍ کې شاوخوا څلور زره د انار ونې او د باغونو د بخار سیستم د وروستیو جګړو له امله زیانمن شوی دی. ظهیر له طالب چارواکو غواړي چې کندهار کې د زیانمن شوو باغ لرونکو سره بنسټیزې مرستې وکړي.
باید د دې خلکو سره کومک وسي چې څنګه دوی ولې ورپاکې کړي، څنګه دوی پلان ور جوړ کړي. دا سش اصول خو د دوی ولاړې پروشش کال نیمای ولاړې، وخت چې دا ولاړې د دې خلکو تضمین د دې یو کال څوک یې خو عیال په پسې دی، کور په پسې دی. نو زموږ ستاسې د رسنۍ د لارې دغه غوښتنه ده د حکومت څخه چې د دې خلکو سره په هر معنی چې باید مرسته وسري وسي، هم غذایي مواد، هم نور کومک ورسره وسي چې دی خپل درخت جوړ کړي، خپل باغ واړي، خپل واله جوړ کړي. ټول خو بیا غم د حکومت کار دی.
کندهار کې د پخواني حکومت د سقوط پر مهال د جګړو له امله د باغونو ترڅنګ د عامو خلکو ګڼ کورونه هم زیانمن سوي او زرګونه کورنۍ له خپلو سیمو کډوالي سوي، چې زیاتې اوس هم د بېوزلۍ او فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي. د کندهار سیمیزو چارواکو تر اوسه په دغه ولایت کې لاړمونو او د جګړې لامل د ځانمنسو کورونی سره مرستنه دکړي، خو له مرستندوی بنسټونو څخه په دغه ولایت کې د فعالیت د پیل غوښتنه کړي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
وخت په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې کېږي. احمد تکل ته به وار ورکړو چې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
طالبان وایي په افغانستان کې د ماشومان وضعیت همره هم بد نه دی چې ځینې نړیوال بنسټونه یې په اړه تبلیغ کوي. د طالبانو د حکومت ویان دا څرګندونې وروسته له هغه کوي چې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د مرستې صندوق یونیسف پرون د ماشوم له نړیوالې ورځې یوه ورځ مخکې اعلان وکړ چې د افغان ماشومانو لپاره سکل د ماشوم نړیواله ورځ نه لمانځي. د خوړو نړیوال پروګرام د ژمي له رارسېدو سره سم په افغانستان کې د غذایي ناامنۍ د عواقبو په اړه خبرداری ورکوي. په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام مشرې ویلي په افغانستان کې شاوخوا 3 میلیونه کسان ورځنی لازم خواړه نه ترلاسه کوي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایي په بلخ ولایت کې د وژل شوي ډاکټر نادر عالمی تښتونکي به ونیول شي او سزا به ورکړل شي. نوموړی ډاکټر نږدې 2 میاشتې مخکې په مزار شریف ښار کې تښتول شوی و. د هالند پولیسو بېګا له مظاهره چیانو سره نښته وکړه. معترضانو د روتردام په مرکز کې د کورونا د وبا د مخنیوي لپاره نوي تدابیر وغندل. د ګرجستان پخوانی ولسمشر میخایل ساکاشویلی پوځي روغتون ته انتقال شوی او د مدافع وکیل او ډاکټر ویلی دی چې ښاغلی ساکاشویلی بلدی سره د نه خوړو 50 ورځنی اعتصاب پای ته ورسوي. او اروپایي ټولنه وایي چې د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشنیان او د آذربایجان ولسمشر الهام علیف په راتلونکې میاشت په بروکسل کې سره وویني.
لاند خبرونه مو واوریدل کولای شي د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې خبرونه په تفصیل ولولې. اوس هم دوی منیمایي کې د زهرو کاروان پروګرام خبريږي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکه لی ومني. د زهرو کاروان د دې اونې خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. ملګری ملتونه وایي چې د نشئی موادو عواید په 2011 کال کې تر 2 میلیارډ ډالرو اوښتي دي.
The مشروع اقتصاد زوال د نامشروع اقتصاد لپاره انګیزه زیږوي. ورسره به د نشئی موادو کاروبار ته هم لار هواره سي.
په یو بل راپور کې به واوري چې طالبانو د معتادینو د درملنې په ابن سینا زربستری روغتون کې 2200 معتادین بستری کړی دي.
از روز پنجشنبه
له تیری پنجشنبه څخه نیولې بیا تر اوسه پورې د ابن سینا زربستری روغتون ته د 2200 په شاوخوا کې معتادین راوړل شوي.
دا چې انزورګری د نشئی موادو په وقایه کې څو وند لري په دې اړه مول ځوان انزورګر اقبال احمد سره مرکه کړې ده.
د مورال انزورګری سیورته وای یا د پر دیوال باندې سی انزورګری کیږي دا ډیر مهم رول لري.
د ظفر پنوم یو معتاد وای چې شپږ کال کېږي چې د نشول عمله کوټه نه امتللې.
کور سره مې اړیکې خراب دي یار. تقریبا ما شپږ وکړل کېږي چې کوټه نه امتللې.
او د پروګرام په پای کې به په یو ډرامه کې واوري چې کبیر په روغتون کې لبستر کېدل ورسته چیرې تللی دی.
لار قسم بګوما جنور نشن کوما.
او سره کبیر شوی شپخانه ته بوز او علاج وکه.
خزه تم سبا خبره کوي خو د پوډایو خبره مې زړه ته نه لويږي.
اوس تخبرونی لمړی مطلب ترازو. د ملګرو ملتونو له نشئی موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره یا یو ان او ډی سی وای چې په افغانستان کې د نشئی بوټو د کښت د نشئی موادو د تولید او قاچاق له لارې ترلاسه شوی پیسې پر روان میلادي کال کې تر 2 میلیارډ ډالرو اوښتي دي. د دې ادارې په تازه راپور کې راغلی چې په تیرو 25 کلونو کې په افغانستان کې د کوکنارو کښت هر کال 4000 هکتار ډیر شوی او یوازې په 2021 میلادي کال کې په 1,00,000 هکتار ځمکو کې کوکنار کرل شوی دی. له بلې خوا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازی وایي که په افغانستان کې بانکي سیستم په اوسني ډول دوام وکړي له دې وضعیت څخه به مافیایي ډلې ډیره ګټه واخلي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
درې میاشتې کېږي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو له نشه‌یي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې یا یو این او ډی سي دفتر تړل شوی. خو دې ادارې په افغانستان کې د نشه‌یي موادو د وضعیت په اړه تازه راپور خپور کړی دی. په دې راپور کې راغلی چې په 2021 میلادي کال کې په افغانستان کې د نشه‌یي موادو ارزښت 2.5 میلیارد ډالر ته رسیدلی چې له دې پیسو څخه 2.5 میلیارد ډالر نړیوالو مافیایي ډلو، 3.5 میلیونه ډالر د افغانستان قاچاقونکو او افغان بزګرو ته یوازې 425 میلیونه ډالر رسیدلی دي. د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي وایي چې په افغانستان کې به مافیایي ډلې له دې وضعیت څخه تر ټولو ډیره ګټه ترلاسه کړي. میرمن دیبورا لاینز د ملګرو ملتونو د امنیت شورا حقې ځانګړي غونډې ته چې د افغانستان د وضعیت د ارزونې په اړه جوړه شوې وه وویل
The continued deterioration of the formal
د مشروع اقتصاد زوال د نامشروع اقتصاد لپاره انګیزه زیږوي. ورسره به د نشئی موادو کاروبار ته هم لاره هواره سي. د بانکي سکتور فلج کېدل به د غیر قانوني مالی معاملاتو او غیر رسمي لارو څخه د پیسو راکړې ورکړې ته زمينه برابر کړي. دا کار به د ترهګرو ډلو فعالیتونو او نشئی موادو قاچاق ته نورې اسانتیاوي برابر کړي. دا ګواښونه با لومړی افغانستان او وروسته بعد د سیمه هیوادونو زیانمن کړی.
که څه هم میرمن لاینز دا مانی چې د افغانستان د نشئی موادو د کاروبار په پراختیا کې بهرنی مافیایي ډلې خورا لوی لاس لري، خو بیا هم هغه اندېښنو ته اشاره کوي چې د افغانستان گاونډي هیوادونه په افغانستان کې د نشئی موادو په اړه لري. د ملګرو ملتونو د راپور لمخې په افغانستان کې د ټولو تولید شویو نشئی موادو په سلو کې 15 د پاکستان، 15 د ایران او نور ټولې د منځنۍ آسیا هیوادونو او روسیې له لارې نړیوالو بازارونو ته قاچاق کیږي. خو بیا هم په ملګرو ملتونو کې د روسیې دایمي استازی واسل نبینزیا شکایت کوي چې ترهګرې ډلې د نشئی موادو له لارې پیسې ترلاسه کوي.
Сегодня существует реальная угроза
перелива. Трахгари гуакла нашей моаду сара адика лари. Закачи да трахгари асли мали сарчина нашей моады. Нан трахгари я уакай гуак авла нашей моаду сара тарли фалятуна да прахтия пахар киди. Ау да фалятуна да кадвалай тарчатар ланди хам тар сара киди. Мог бавар лару че талибан бада ди стунди да халла парах палежмани амали.
Нехваткой продовольствия.
د ولسی جرګې په خوانی غړی کریم اتل د طالبانو له حکومت او نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې د نشئی موادو له مسلې سره سیاسي چلندونه کړي، ځکه چې نشئی مواد د ټولو هیوادونو لپاره یو ډول ستونزه جوړوي.
خپل افغانستان د همدې مخدرات توکو د کرکلې او یا دلته د کاروبار د لاس ډیر ستر زیانونه لیدلې دي. لوی ګټې د سیمې هیوادونه لوی کاچ اکبر ترلاسه کوي تر څو چې افغانستان ته جدید توجه ونه وسی کېداسي چې دا لړۍ به په دوامداره او چټک ډول سره دوام وکړي.
ملګری ملتونه په داسې حال کې د کوکنارو د کښت د ډیروالي په اړه خبرداري ورکوي چې د دې ادارې له نشئی موادو سره د مبارزې ادارې په خپل تازه راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د کیمیاوي نشئی موادو جوړول د هرې میاشتې په تیرېدو سره ډیریږي.
رازا کرم مونږ ته ته منتظرو.
بس دادا زام راغلم اوس مو په ګډه ملوکو.
رازا رازا په خو وخت کې راغله.
اوه د ایرین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتات کې؟ په یو دو څوک نه موتا دیږي.
دادا سي مردار شي دای چې په یو دو دې سړی موتات کیږي.
دا بیا چا ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهر و کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی پودر ما وها سر سره کینا.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم. تاسو زما سره سمه دښمنی کوي.
د زهرو کاروان خبرونه درنو اوریدونکو اوس په دې اړه راپور درو چې زرګونه معتادین چې حکومت د کابل ښار له بیلابیلو سیمو څخه راټول کړي اوس په پولي چرخي زندان کې ساتل کیږي. د کورنۍ چارو وزارت مهین وایي چې دا معتادین د درملنې او دینیز دکلو لپاره پولي چرخي زندان ته وړل شوی دي. د متادینو د درملنې زر بستریز روغتون چارواکي وایي که څه هم دوی همدا اوس زر تنه بسترې سوي متادین لري، خو دوی ته تازه تر 2000 ډیر نور متادین هم مرولل سوي دي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د متادینو د درملنې ابن سینا زر بستریز روغتون د کابل په ختیځ برخه کې پروت دی چې په خوا د بهرنۍ او نظامي ځواکونو اډه وه. د روغتي مرکز ناروغ د یو پړاو لپاره 45 ورځې بسترې کوي چې پر یو وخت یوازې د زرو ناروغانو د بسترې کېدو ځای او امکانات لري. که څه هم د دې مرکز په ټولو کټونو کې معتادین بسترې شوي دي، خو څو ورځې مخکې حکومت د روغتون ته 2000 نور معتادین هم ورول چې اوس شمیر 2000 کېږي. د دې روغتي مرکز رئیس ساحر سلطانی آزادۍ رډیو ته ویل چې دا پریکړه اوسنی سخت وضعیت ته په کتو سره او حکومت د حکم په اساس شوې ده.
از روز پنجشنبه گذشته
لتیری پنجشنبه خنیبلی بیا تر اوسه پورې د ابن سینا زربستری روغتون ته د 2000 په شاوخوا کې معتادین راوړل شوی او تر دې مخکې مو هم زربستر شوی ناروغان درلودل. دا روغتون د زرو ناروغانو لپاره جوړ شوی. دومره ډیر ناروغانو ته موځکه ځای ورکړی چې یو خو شرایط سخت شوی او بل په دې اړه رئیس الوزرا امرونه ورکړي دي. موږ هڅه کوو چې په روغتیایي برخه کې د دوی خدمت وکړو.
ارزه خدماتو برشل انجام
حکومت افغانستان په څو ولایتونو کې معتادین راټول کړي او د درملنې د مرکزونو پر ځای زندانونو ته وړي دي. د کورنۍ او چارو وزارت معین مولوي محمد محسن هاشمی هم زندانونو ته د معتادینو وړل مني او وایي چې هغه معتادین چې په دې وروستیو کې د کابل ښار له بیلابیلو سیمو څخه راټول شوي هم د اوس په پلچرخي زندان کې ساتل کیږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت به سرچینې ازادي راډیو ته ویل چې معتادین د دوی له مشورې او معتادینو د درملنې مرکزونو د ظرفیت په پام کې نیولو پرته راټولېږي. دا سرچینه وایي هغه معتادین چې زندان ته وړل شوي د ډاکټر او درملو د نشټوالي له امله له جدي روغتیایي ستونزو سره مخ دي. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر فرید بزګر وایي چې له طبي پلوه معتاد ناروغ بلل کیږي او په زندان کې د هغوی ساتل منطقي کار نه دی.
که هدف یوازې دا وي چې د ژمي د سړو څخه یې وژغوري، نو هغې کې زه څه نشم ویلی. د تداوی دپاره نه زندان او نه د زرو په ځای د 2000 کسانو اچول نه علمي دي نه منطقي. هغوی ته خو هغه سهولتونه په کوم روغتون کې چې دي د هغه مشخص تعداد خلکو دپاره دي. که چېرته تاسې زر کسان په ځای 2000 کسان اچوئ، واضح ده چې هغې ضرورت مغه نه 2000 کسان وي. سټاف باید د 2000 کسانو دپاره وي او په بستر کې یوازې د ګولۍ ورکول او ډوډۍ ورکول نه دي. هغوی څه کانسلنګ کېږي، هغوی ټولنیز ژوند ته هڅول کېږي چې دا امکان نه لري چې په یو زر بستریز کې 2000 کسانو ته دا خدمت برابر.
د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې په ډلهییز ډول د معتادین بستري کول خبره په داسې حال کې راپورته کېږي چې په تیرو 2 کالو کې په افغانستان کې د معتادینو د درملنې 40 دولتي او غیر دولتي روغتیایي مرکزونو فعالیت کاوه، خو اوس ډیری غیر دولتي مرکزونه تړل شوي او دولتي مرکزونه هم د درملو او خوراکي موادو د نشټوالي له امله له جدي ستونزو سره مخ دي.
د زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوریج پر منځنوي سپو سربیره په 0.5 اف ام سپو باندې هم اوریدلی شئ. انزورګران وایي چې د نشئی موادو د زیانونو په اړه د انزورګری و ځانګړنه داده چې بیسواد خلک هم قربان دی پوهیږي او د نشئی موادو د زیانونو په اړه تصویر یې تر ډیر مودې په ذهن کې پاتوي. دا چې څه ډول انزورګری له نشئی موادو څخه د ځوانانو د ساتنې په برخه کې ګټوره ده او د افغانستان انزورګرانو تر اوسه په دې برخه کې څه کړی دي، په دې اړه مول انزورګر اقبال احمد سره مرکه کړي او په پایل کې مو پوښتلی چې انزورګری یا نقاشي له نشئی موادو څخه د ځوانانو په وقایه کې څه ونډه لري.
انزورګری څه ده؟ هغه د خلکو له نشئی توکو څخه د راګرځولو په برخه کې ډیر مهمه ونډه لري. لومړی خو هغه څوک چې په خپل انزورګر وي یا انزورګری کوي، هغه تر ډیره حده د خپل انزورګری د تل لپاره یو عادت ګرځېدلی وي. دی په خپل په انزورګری باندې معتاد وي، ضرورت دېته نه لري چې دی له نورو د شیانو چې د صحت تر ضرر ورسوي د غم یا هم د مشکلاتو پر وخت له هغه څخه استفاده وکړي. د خلکو لپاره بیا ګټه دا ده، یا مثال خلک له نشې څخه په دې رقم راګرځولی شي چې دی هغه چې سیده د نشه په مقابل کې کوم مخالفت سیده لري په تصویر یې بدل کی او نور ټولنې ته وړاندې کی هغه وګوري د سره هغه د دې له ضررونو څخه په تصویري لحاظ باندې پوهیږي چې کم کم تاوان به ماته رسیږي.
څه ډول انځورګری په دې برخه کې ګټوره ده؟
په دې برخه کې د مورال انځورګری سی ورته وایي یا دیوار نگاری دغه پر دیوال باندې سی انځورګری کیږي. دا ډیر مهم رول لري. مهم رول یې دا ده چې هغه عام خلک ټول ویني، که څوک ریړۍ چلوي هم ویني، که موټر چلوي هم ویني، که پیاده ده هم ویني، او له دې څخه دی اتمن یو څه لاسته راوړی سي او که یو څه لاسته رانوړي په وجود کې حس کوي سي دا خو ولا ضرر ده. یو څه ورپه یادوي، مثلا ځینې انځورګران وي هغوی دغه کنټمپرری آرټ انتخابوي، معاصر انځورګري سي ده. په دې کې د ټولنې له ناخوالو او د خپل ولس د احساساتو د بیان لپاره کار اخلي او دا ډېر یو مهم او ښه اثرات هم لري، مثبت تاثیرونه هم لري.
د خپل ځان په اړه راته ووایاس سي، تر دې مهاله مو له نشو څخه د ځوانانو د راګرځولو په برخه کې څه کړي دي؟
تر اوسه پورې مو د نشو د مخنیوي په برخه کې تقریبا پر یو څو دیوالونو باندې مو انځورګری کړی دی. دغسې خصوصي مکاتبو ته تللی یم، دولتي مکاتبو ته تللی یم، هلته مې په دې اړه ځینې انځورونه کار کړي دي پر دیوالونو باندې د ماشومانو د پوهاوي لپاره. انشاءالله په راتلونکي کې به ځینې تابلوګانې هم د همدې مخدره موادو یا د نشه یي توکو د ضررونو په اړه کار کوو چې هغه به هم له خیر سره نندارتون ورته جوړوو.
په افغانستان کې نور و څومره انځورګرانو دا مهمه ګڼلې سي د نشو د وقایې په برخه کې انځورګری وکړي؟
افغانستان کې انځورګرانو د خاص د نشه یي توکو د مخنیوي لپاره ډېرې انځورګرۍ نه دي کړي، د ګوتو په شمار کسانو به کار کړی وي، ځکه دلته انځورګران هم د دومره کم دي. کله انځورګران ډېر وي نو بیا د دوی سوژې هم ډېریږي، تابلوګانې هم ډېریږي او انځورګرۍ هم ډېریږي. چې کم وي په هغوی کې نیمای هغه کسان وي چې یوازې د دې لپاره کار کوي چې ځان وچلوي، ځکه د دې اقتصادي مشکلات به وي. دا ډول مفهومي کارونه چې دي، مفهومي انځورګري چې دي، چې په ټولنه تاثیر لري، هغه یو ډېر ارام مغزو پاړي او د دې تر څنګ یو پراخ سپورټ غواړي چې دلته دا شی نشته، ځکه ډېر کم کار ورته سوی ده.
انځور خو لکه وینا یا لیکنه تشریح نه لري، د انځور له لارې خلکو ته څنګه پیغام ورکولای شو؟ که یو مثال یې راته ووایاست.
دا مفهومي انځورګریو په اړه وایم چې مفهوم لري، معنا لري او معاصر انځورګری دي. په هغه کې دغه احساس او هغه مفهوم د تابلو چې دغه لیدونکي ته ورپرېښودل کیږي، یعنی دلته لیدونکي ته د تابلو په اړه داسې نه ویل کیږي چې ته باید دا تابلو وپیژنې او د دې تابلو یو مشخص هدف ته دا نه ده. مثلا یو انځورګر راولاړیږي، یو سړی راخي، مثال انځورګري کوي، انسان د سګریټ په جامه کې رسمي سینیم بدن یې سوی ده، اوس دلته په لیدونکي پورې اړه لري چې څوک کوم هدف ځینې اخلي. ممکن ځینې اقتصادي هدف ځینې واخیستي، نشه یي توکي پر اقتصاد ډېر ژور اغېز لري، ځینې ورڅخه صحي مفهوم واخلي سي دا پر صحت ډېر ژور اغېز لري، ځینې بیا له فکري لحاظه، ځینې له طبي لحاظه، دغسې مختلف فکرونه ایسي. د هر چا چې څومره فکر کار کوي، څومره تر هغه حده پورې ده ته اجازه وي چې دی ورڅخه مفهوم واخلي. یعنی انځورګري چې ده، هغه مفهومي انځورګري چې ده، په هغه کې هدف لیدونکي ته ورپرېښودل کیږي چې دی کوم هدف جنې اخلي، کوم فکر یې تر کومه ځایه کار. چې د انځورګرۍ دغه یوه ښه ځانګړتیا هم همداده ده چې په دې کې تصویر وړاندې کیږي، لیدونکی چې څومره درک لري تر هغه حده پورې دی پیژندلی شي.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاقو او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خپرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلی شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ له لارې هم رالیږلی شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
ترنو اوریدونکو تاسو آزادی رادیو اوریج په 1299 منځنی چپو خبريږي او اوس ته خاطرې وارده د لوګر ولایت څلور څلوېخ کلن ظفر له حربي خوونځي څخه تر فارغې دوه وروسته په نشو اخته شو او له شلو کالو راهیسې نشه کوي. دی وایي چې شپه او ورځ مې پر ځان وکړې چې کار وکړم او د نشو لپاره پیسې برابرې کړم. ظفر چې لاسونه یې د یخنۍ له امله چاودېدلې زیاتوي چې په کابل ښار کې د نورو بې سرپناه معتادینو غوندې شپه او ورځ د سړکونو پر غاړه اوسېږم. دا چې ظفر ولې او څنګه معتاد شو او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
ورو ورو چارس مې څه کول، بعد د چارس نه ورو ورو جانه بیا مې تریاک ونیول، تریاک مې وویله، هغه نه بعد ورو ورو جانه ورو ورو یو ورځ تریاک راته راخته و. بس ما یو انډیوال و، هغه ما دې ته وویل چې وړکیا موږ سره خو تریاک ختم دي، څنګه به وکړو؟ دا ټول بدن مې درد کوي. وایي ما سره یو شی ده، هغه به چې تدار کړم شپه به تېره کړي، سبا به خپله لاړ شي خپله تریاک به واخلي. ماول صحیح ده، دا کله ضرورت چې دا وبسلم د پوی ومه چې ورو ورو جانه خلک په ضروره کوي روین څه کوي. دې ته ما وویل وړکیا دا خو هیروین نه دی. وایي نه هیروین نه دی، دا کرسټال دی، دا بل شی دی چې ما وڅه کول. خو بس همغه و چې اخته شوم، نور نه تریاکې خوان را کول نه چارس ورو ورو جانه. بس دا هیروین مې وڅه کول وڅه کول یو 15 کاله چې مې وویله، بیا کور باندې خبر شو. دلکاری زه کوم، رنګمالی زه کوم، ډریوري زه کوم، ورو ورو جانه موټر ته سواری زه کښېنوم، ورو ورو جانه کوم غریبي چې ما په لاس کښې را شي ورو ورو جانه زه هغه کوم. دې دپاره چې زه د عمل دپاره چې پیسې ورته پیدا کړم، ورځ کښې 300 یا 1500 چې مونږ ګټو، 100 روپۍ خوراک دپاره ساتو ورو ورو جانه، نور زیاتې ټول په دې عمل کښې ځي. په دې 100 کالو کښې د ورځې 1500 100 روپۍ راځي. داسې ورځ هم شوې دي چې مونږ په اسکورتونه کښې وو ورو ورو جانه، په هغه وخت کښې خو ډېر په پیسې وې که نه. مونږ ته ورو ورو جانه میاشت کښې $1000 تنخوا وه، یو 300-400 ډالر بخششي وه. دا ټول په همدغه عمل کښې مونږ مصرف کول. اوس چې کاروبار نشته، غریبي نشته، ورو ورو جانه پیدا او پناه نشته، مجبور یو چې همدغومره کوو چې ګزاره کوو. واده مې نه دی کړی، کور سره مې اړیکې خراب دي یار. تقریباً ما شپږ کاله کېږي چې زه کور ته نه یم تللی. بس هغوی وایي چې ته عمل پرېږده ورو ورو جانه. بس چې پرېږم دو د عمل 4-5 میاشتې بعد د 4-5 میاشتې بیا مونږ باندې یو داسې یو تشنج یو عمله راځي، مونږ بدن خپله مجبورېږي چې لاړ شي دا عمل به ووایي، دا دوړې به کش کړي. زه ضعیف کړی یم ورو ورو جانه، همدا اوس نه شم کوی چې ورو ورو جانه یو اووه منه بار ورو ورو جانه تر یو ځایه پورې یوسم. پخوا مې ډېر ښه تایت وم ورو ورو جانه، ښه ځواني مې و.
آیا پوهیدل است چې په روغتیایي مرکز کې په زور د معتادینو بستري کول څه ناوړه اغېزې لري؟ په دې اړه به د ډاکټر واحدالله کوشان خبرې واورو.
زور درملنه هغه درملنه چې څو بودونه لري. اول بودي یو نفر مشکلات د فامیلي لري او ته هغه ته تنبیه کړي چې لاړ شه ته بستر شه، هغه مشکل بستر سره نور هم زیاتېږي، بل رواني مرض ورته پیدا کېږي. دا مریض چې آماده نه ده بستره کړي، نو دا ډېر نارامي کوي. بر علاوه د رنج د مواد ترک د موادو نه فامیلي په یادېږي، هغه مشکلاتو په یادېږي. دغه نور مریضان هم تنبیه کېږي د رواني، هغه نه دوی میو دفه مثلا مظاهره کوي یا شیشه ماتې یا رواني تکلیفونه ورته پیدا کېږي. اکثریت د فامیلو یا د ځینو کسانو احساسات د نور زمیموي امراضو ته متوجه نه وي په زور بستري، چې دا هم خطر ده، هم پروسه د بستر مختلفوي. بل چې د مریض تصمیم چې یو کار کې نه وي په زور هېڅ نتیجه نه ورکوي. کله چې دا په زوره بستر کړي، د ټول موده په فکر کې دلته تېرېږي. د روانشناس خبرې ته غوږ نه نیسي، خپل د ډاکټر خبرې ته غوږ نه نیسي، د تخنیکي ټیم خبرو ته غوږ نه نیسي. نو په دې اساس په زوره تداوي نتیجه یې ښه نه ده.
آیا پوهیدل است؟
ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یوه په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې کبیر یو معتاد دی. دی له نشو څخه تنګ سوی او له خپلې کورنۍ څخه غواړي چې درملنه یې وکړي. پلار یې هم خبره مني او د معتادینو د درملنې په یو روغتون کې بستري کوي، خو څو ورځې وروسته ګوري چې کبیر په روغتون کې نشته. دا چې کبیر چیرې ولاړ او وروسته به څه پېښه شي، دا به په ډرامه کې واورو.
دلته کور جارو کوم.
تو خوی واری راشه چه و ضروری خبر رو در تکوم.
سمه ده زای دادی در زمه.
زره بوچه دلن طول و جود می درد که وی نونسو مورسه چه بدی طور کوتا که بنده و خدایا
دادی زای رغلم چه دی ویل؟
موره داده تبی بخول اصولو تاو گوره زنزیرو نزخمی کری دی داده دیدی زینی زینی باییگی آلوی
بشتیم چی دید پا تکلیفی؟
خرده موره تو بابا تاو آیا چی دنه نورا نشن نکی اوائی چی علاج میو کی
خزی او خزی چی هری؟
دادی دلده ده کبیر سر بکوچه که یما
ما خوشی گئی زنون لدی زندان از خست را شوائیم
خزی سخبره ده کبیر سوائی
کبیر وای چه ما شپا خانیه تا بوزی
ولی ناروغه ده
وای چیز ما علاج بکی زنون را نشانه کوم
پلارا خسام بگو ما جنون را نشانه کوم
او سرایا کبیر شوائی شپا خانیه تا بوزا و علاج بکا زبان او گلالای علک تی هره ورز چورت گورم زرم طور کباب سی
خزی تم سبا خبره کوی خودی پودایو هنو خبرم زرطا نلویگی داسی نیوی چه پده چل زار خلاص که و بیرت پودا رو تم خانه کی
لارا تو خدا دا جوان ده زماو دسپی چه فرق ده زماوام پسن زیرونو ترلیم او سپیم وام زماو نول نجو توبا دا
و سرای الک شوائی شبا خانیه تای بوزی چه علاجه ویسی خلق لخدای زوی واری نو رسیجی خوز مجگول غنجی زوی و رس و رس دنشوال لاسه ده مرک کنجی تورشوییجی او مجلاس ترسنی وست ناستیو
بس سمده زنزیرون از این اخلاس که پاک کالیوار که ویلم باوا چه شبا خانیه تای بوزم ڈاکٹر صاحب اجازه ده
راځي مهرباني وکي مهرباني
السلام علیکم
السلام علیکم
وعلیکم السلام راځه ورور په دغه چوکۍ کې نه راځه الکه تم په دغه بل چوکۍ کې نه ښه راته وایي څه خبره ده
ډاکټر صاحب دا زما زوی د هیرونو معتاد ده د دې لپاره مې راوستلی ده چې علاج یې وشي د خیره
ډېر ښه کار مو کړی دی ښه ځوانه دا راته وایي چې ته په خپله غواړې چې نشه پرېږدې
هو ډاکټر صاحب
پلار یا نور مشرانو خو به نه یې مجبور کړی چې نشه پرېږدي
نه هېڅ چا نه یې مجبوره کړی
که داسې وي انشاءالله چې علاج یې کېږي او بیرته نشه نه کوي خو که چا په زوره مجبور کړی وي تر علاج وروسته بیرته نشو ته مخه کوي موږ هغه ناروغان نه بستري کوو چې مور او یا پلار په زوره راوستلي وي
ډاکټر صاحب دی په خپله خوښه نور له نشې څخه تنګ شوی دی
ګوره وروره بیا هم درته وایم که مو نشې پرېښودلو ته مجبور کړی وي دا علاج نتیجه نه ورکوي
چیلم دیوز که و نشه سوی تر دا ملاله خل دیو و تل دودونا
اوهو دا زوان خو کٹ مرد دی کبیره هندی دی کبیره دا تی
هو زیم السلام علیکم
وعلیکم السلام دا سی چاگو تک سپین شوی چاوال کمی ولک پیجنده لیه خد دا وای چې دا څو میاشتې چیرې وې
پلار یې په کور کې په زنځیرونو تړلی وم او په یوه کوټه کې بندې کړی وم
ښه نو بیا څه وشوه
ته غوږ شه راته چې کیسه درته وکړم
ښه ښه کیسه وکړه
هر څومره چې مې زارۍ ورته وکړې نه یې خوشي کولم اخر مې چل ورسره وکړه ما ویل زه نوره نشه نه کوم توبه مې ده شفاخانې ته مې بوځئ چې علاج مې وشي
ښه نو بیا څه وشوه
بیا یې شفاخانې ته بوتلم هلته مې ژمی ښه تود او ښه په آرامۍ سره تیر کړه دا دی چې نن راوتښتېدم او تا ته راغلم
یاره کبیره ډېر چالاک سړی
خیر اوس دا کیسې پرېږده ژر یې وپوړې راکړه چې خمار خمار یم
دغه د پوړې درواخله زوره وره
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو ته خدای پامان
د زهرو کاروان.
نور بسته له خزو سره په تړلو مسلو د ازادي راډیو د بحث هر اونۍ د یک شنبه پورز د غرمی له 12:30 بجو تر 1 بجې پوري په ژوندۍ بڼه خبريږي. دا خبرونه د پنځ شنبه پورز په همدې وخت بیا اوریدل شي.